دجوان رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوې او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع لخپل درنو ملبنو سره خبرې کوو په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوه او سبزیانې وچه خوړل کیږي او خلک یې وچوي خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده په سبزیجاتو کې رومي یا سره بانجان بینډۍ تورایی سابه تور بانجان پیاز مرچ نعنا او شوتله یادولی شو په میوو کې انګور زردالو آلوبالو ګیلاس خټکی انځر آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي دا نور میوی او سبزیانی څنګه څو وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال کم شي زموږ د خبرونه ملمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص په هندوی ډاکټر حامد سالاری او همدارس د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زموږ اوریدون کوته تاسو اول ووای چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې شمه میزیا کشمش ترې جوړ شي
السلام علیکم ډیر مننه په خیر اوسئ تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی هر کال د کشمش لوی اندازه د شنو کشمش او ترو کشمش او لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي خود دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمی بیس یا کوم علمی اساس نه لري دا سوال کې چې په علمی ډول خاوره خپل د میکروبونه یو منبع ده او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي نو په نور نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه ولې د صحې دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمشو دی نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي د کاغذ د پاسه انګور وچیږي او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي کوم انګور چې د کاغذ پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د صحې د نظره ښه وي نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي خو ډېر
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم استاد حبیبی را سره د اداري او تجارت متخصص استاد حبیبی د دې لپاره چې خلک دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نور میوه او سبزیانو تراشو ش غټه واخیستلی شي باید څوکی چې هم له انګور په شو ممیزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام من تاسو یو استاد ټول اوریدم کوته په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندرډ لایسی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده تر څو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دننه کور دننه افغانستان کې مشکل ستونزه نشته که دا چیرې په خاور باندې وچېږي. استاد خبره او که په هر څه باندې وچېږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره مونږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندرایز کړي او سرټیفاید کړي تر څو سرټیفاید نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یاست چې په تیرو څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډېر یو مشهور توکی ده زمونږ والدہ هم ځینې هیوادو ته لاړل او بیت مسترات شول د دې لواجی چې هغه سرټیفیکټ نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړینه خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روشانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي, څنګه سرټیفیکټ واخلي, څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه شدید مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شایدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده, دویمه درجه اعلی ده, ادنا ده که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولی. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډیر اړینه خبره بل ده دا چې دا بسبندی ده. ډیر وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامې صادري نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کله نور نړۍ یو ناکوی په یو هغه کې پلاستیکي خلطه کې اچولې یا مثلا کمنای په کاغذ کې تو کړی وي یا مثلا نور میواجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تو کړی ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو. هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو چې دا بیرته توان هم باغدار ته ده او دهقان ته ده او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغه ته ده ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي او بله بدبختي دا ده چې موږ باردرونه په هغه وخت چې زموږ میوې پیک وي باردرونه زموږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپله هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي دغه تیر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و سیاته انار یم وچول د انار دانې نو دای وچې کړي او دا ډېر ښه بدیل ده د دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات انجوګانې دولت ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې په دا شل کلو کې ډیر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډیر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو. ګرچې ځینې موسسات د زردالو په برخه کې د کشمشو په برخه کې د وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې ولی بسنده نه دي. یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري. اگر چې ډیر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي ولی اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا ما پخواني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی تر څو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسی.
بله ډېره زیاته مننه. سلامت اوسه استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو لپاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله پکې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه که چیرې انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډیر ضعیف رسي او هغه ډیر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو دپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي. د قندي موادو اندازه یې د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمش دپاره استفاده نه شي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 60 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 60 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي، او رطوبت هم ټیټ وي چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او د ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمش باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پودر او تیلو په نوم باندې خرڅیږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه سترګو نه لیدل کیږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 40 ورځو کې
وبخشئ تاسو په خبرو کې درلویشم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداوس د کابل ښار کې شته دي، په منډي کې خرڅیږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کوي، ډېر کمه استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي. ځکه دا ډېر اسانه کار دی، دې کې هېڅ مشکل نه. یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټه کېږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاتوي، دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دی ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان د بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ریګارډډ از سیپ یا ګراس دی ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر رانه وړي، د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي، ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي. له ټکنالوژي څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپل میوه یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واسه پورې، مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې، چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا ځینې باغداران ته ورکول، او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې همچنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه ورکړه. نو کولای شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری، ولی دیتا اړتیا شته چې باید ځینې نهادونه د دوی د نصب او جوړولو طریقه روښیي او څنګه راهنمایي ورته وکړي او کمراسته وسره وشي، خو بيخي ښه خبره.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بینډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی وروښیاست، او مروج وضعیت څنګه دی، او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچکي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خو ټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې ده یو حد رواج لري، او معمولا د ژمي دپاره، اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی، خو تر یو حده پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي. شفتل هم تر یو حده پورې د سبو په ډول استفاده کی، هغه هم وچي. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی، ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو لپاره تر شل ورځو پورې وخت نیسي هغه کېدای شي موږ په درې ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچونکي وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنګیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په درې ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دوهمه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کېږي، ول په نوره دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالیټي ده او پرایس دی، دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې زموږ د کشمش یو اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم و زیات باغداري ده، هیڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښه والي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده، محصول پرې مینځل کېږي، نه محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي، نه محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کېږي، هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د حفظ الصحې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کوم څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره وارداره؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصن په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باغونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف هم دغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ لواجه او د بازار د نشتون لواجه دا گراف را کم سوای دی اتا شپک میاسی دی دوی مصارف نو برا کهوی اتا کلا کلا دسی هم کیگی سی دی دوی باغداران و زمینداران و کم لاغستی کلی بی تا غلاغست نپورا کهی واجه امداد سی وقت منگیات کلا سی زینی وقت بازار نشتون او کلا هم داغا د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم اغلری ولی د یو باغدار لپاره یا یو وزګر لپاره د دې سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او بسیره اته پسنداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي زینه وسایل پی جوړ کی او د خپل تولیداتو ته رشد ورکی. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د ورسته کلونو کې توجه کم شوی ده په دې اړخ، ځکه نور منابع زیات و، خلکو مثلا ښارو کې کارونه کول وظیفې درلودې، ولې اوس چې بیا بیکاري کچه زیاته شوی ده نو او لدې فرصت نه باید زمونږ هیوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغت رجوع کی ترڅو خپل هم تولیدات لور کی او هم د خپل کورنۍ او مصارف لمدغه تولیداتونه پوره کی. چې استاد مختلف طریقې وخودلې او دا به ډېر ښه سي تاسو د پروګرام لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولري د غد نقاط ډیر مهم دي د یادښت کې او په دې باندې عمل وکي او د دې لواجب به د دوی دغه دوه چنده زیات شي، ځکه لکه استاد اشاره وکړه د یو تنه د رومي په وچونه کې ډیر مونږ غلرو کنه یو رومي مونږ دوه برخې کوو هغه سم نه وچی یا کله تور راسی یو رقم او کچیر ما ستاندرد لاره تعقیب کو ډیر سخت نه ده، اما کار کوو خو که په تاریخي وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرح جوړ کړی و د تیر حکومت په هغه کې ما څو ځای وړاندې کړه، هغه د بی بی ګل څه څو میلیونه پیسې مصرف کړي او دیرش نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته، بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت باندې زه کولای شم څلور نیم زره میرمنو ته کار پیدا کړم او همچنان د ورځې کم از کم 50,000 کیلو تازه میوه زه بازار ته عرضه کړم او د دې چرخ بیرته دهقان او ښاروالۍ او مثلا د امنیت په که دو که او پاینیال که بیت ده بزگران و ده خانان و ده واده سبب گرزد لاغه داره خموز سی ما وقتل سی ده تازه میوه تازه پا تازه روز مره لباغ نروش کول سی او شپه ده بسبندی سی او سهار معال مختلف و غرفو که سی پا هر ازگاه که ما دستر هوا سی هر ازگاه که منگه یو وره خایسته غرفه وله رو او په هر غرفه کې مونږه د خپل تازه میوه په بسته‌بندی کې خرڅ کوو 15 روپۍ 20 روپۍ او همداسې مخفوطه، ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسته‌بندی کې هر څوک د سترګې پیوله کیږي نو هغه اخلي او کچیرې پوښلی وي د هغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه ډېره نه استفاده کوو. یو ګټه دا وه چې مونږ د صحت لپاره هم ښه وه چې د هر څوک کولی شي چې میوه استفاده وکړي، که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځېدلی یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلک ځان خواته کش کوي ورځي او یو دانه اخلي او هغه خوري، او که چیرې هغه پوښلی وي هلته څونه ارزانه وي قیمت یې څوک نهشي اخیستلی.
بلکې هم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګوي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي، دا خلک جذبوي ځکه.
بله، مونږ طرحه دا رقم وه چې باید دغه په بسته بندي کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي. مثلا یو شی مونږ جوړوو د 3 روپیو په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 15 روپۍ باندې به ورځ تر سهاره یا زمونږ خور په پوښلې غرفه کې به ماسونه یي او دا پروډکټ به یو یو سرپټي ځای کې یو 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 فابریکه غوندې یو شرکت غوندې ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته تقسیموي او دا میرمنه یا زمو خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي مال ته به یو در بچګه کوي او د جنو بیرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه خو نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ او امیدوار یو تل خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرح عملي کوله
ډیر زیات مننه
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
حبیبی صاحب استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوې خاصیت لمنځ نه وړي خاصیت پاتې کیږي او یعنی ویتامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او که بنوي
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري خاصتاً ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کیږي لکه د پروتینو اندازه د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه د منرالونو اندازه دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کیږي بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیګمنټونه دي باقي کې واقع کیږي پیګمنټونه بعض ضایع کیږي او ویتامینونه بعض ضایع کیږي نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کیږي او مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجانو قیمت د کابل په بازار کې ډېر شپانه دی او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي کوره کولی نو پروسس اړتیا ده او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډېر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدایش چې هغه ضایع شي چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري او په بعضي حالات کې پروسس شوی محصولات پورتیفاید کیدای شي یعنی هغه ویټامینونه علاوه کیدای شي چې ویټامینونه هغه ضایع شوی حالت هم بیرته پوره کیږي او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه پورتیفاید کیږي هغه ته نور ویټامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغې کیفیت لوړ وي نو تر یو حده پورې تاثیر لري هغه هم د ویټامینونو
استاد یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې هر شی چې وچو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي وخوړل شي مثلا که سره بانجن اوس وچکو باید تر کله پورې مصرف شي او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي طبعاً یو عادي کوټه وي
اصلا پروسس شوی محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري وچ شوی محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي په پوپناک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی او ډېر وخت د پوپناک او یا نور خطر موجود نه دی او دغه محصولات خپل په څو ګروپونو باندې ویشل کیږي یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي د محیط نه رطوبت جذبوي لکه کافی او یا وچ شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې په هغې کیفیت کې چې په مثلا په یو پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پیښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کېدای شي. او حتی بعد محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعاع لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کړي د کیفیت، او په وچ محیط کې باید وساتل شي، او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه ما هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د 10 په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي، ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دي تازه شانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوي؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو. او زمونږ د میوو که چیرې په سمه طریقه وچې سي، بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دا ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نورو نړۍ خلک دا کیلا او دا چان وچی، مونږ هم کولای شو چې هغه خربوزې، یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي، او حتی منې وچی کو. د منو ذائقه هم ډېره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچې سي منې، مثلا خربوزې، یعنی ځینې شیان دي چې موږ حتی لا فکر نه کوو. ډېر
زیات شیان دي چې نورې وچوي موږ یې نه وچوو. ستاسو په خبره واقعا دې ته ولې د خلکو ورپام شوي نه دي زموږ په وطن کې؟
خودی دې ته ده چې دا رقم برنامه جوړې سي، او که دا سنۍ دي که حکومت ده که زراعت ده، خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي، دا به ډېر هغې صرف یو هغه عامه ته ضرورت ده. نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي، ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي، نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسې نه مم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي، تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهي پیدا کړي. ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي تاریخي نه استفاده کوو، کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چې چا په کومه طریقه وله وچ کړي، هماغه رقم وچو. او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کړو، هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي. ځکه اوس زردالو دي، پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوې هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې، په دې کې وچې سي ډېر ظلم وچېږي، او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامته ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي، تر څو زموږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بلسه ډیر زیاته مننه استاد سالاری. یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزی د 1 کیلو تازه سبزی معادل دی. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پېژم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري کنه لري. د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیق ده. معمولا ډېرې اوبه لري، تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري، نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره دغه غذایی ارزښت لوړی یا پاره کې هغه غلظت مواد ډیریږي. همداسې نور محصولات هم کوم په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیق ده، غلظت د مواد ډیریږي او کیفیت د خوراک د پاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر ده چې میوه او سابه د انسان د صحت لپاره د غذایی رژیم یو جز باید وي، یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 گرام پورې میوه او سابه په خپل صحی رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیری قیمت ټیټ نشي افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي معمولا هغه د تازه میوو په پرتله کم استفاده کی، لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغي یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري د هغې دپاره د لوړ غلظت ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاصې ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله سب درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، که تاسو هم د موضوع په اړه د میوو او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیواله سیالي کړې دي، چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموشت خبرونه ملمانه دی، په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبی د ټلیفون شمیره اعلانومه کا چرتل. زموشت متخصص ملمنو څخه پښتنه لری، نو په دې ټلیفون او یا د واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسی. 00422012 1500 یو د واتس اپ شمیره مو ده، 00422012 1500 یو د دې سب شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00422012 1500. موضوع هم بیا وایم چې د میوه او سبزیو وچول. اوریدونکو، ښه ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیوې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟
سروان صاحب، موضوع روښانه که ځکه تاسو مانیږ چې نشرات په دوه لسو نیوې
ته نو مخکې مم درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو. که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بلې بلې. او سروان صاحب، لږ څه به دغه موضوع ته راسو، خو یوه خبره کوم چې د اساس نشراتو پر 1200 باندې هم کار نه کوي وروره. دا خو یو غم وخوري.
شاید تاسو نه شئ اوریدلی، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر، خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې صحیح ده، موږ به خبرې وکړو. نو زما پوښتنې ته ځواب ووایاست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب، موږ خو خپله دغه انګورو دغه خپل انګور وچو جناب سروان صاحب. هغه د نور دغه ملانو چې وچ کړي، داسې بیا کشمش تخ کوو. دا کشمش بیا نور هیوادو ته ځي نه؟
بله، انګورو بله انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوه هم وچوي؟ د ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره.
د کور لپاره بیا سروان صاحب، دغه بینډۍ نه پېژم، دلته خو بینډۍ ورته وایي کنه. دا بیا وچی خلک چې دا بیا دلته دغه ژمي وسافه کیږي کنه، ځکه تاسو ته مالمیر چې دی ویخه خو ګرانی ده. نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نشي، بیا دغه بینډۍ وچی، نو بیا یو شپه پچېری. په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچ شي، هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي.
سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا مو چې سروان صاحب، ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندو رومیان که چیرې پیدا کېږي، هغه بیا ډېر قیامت وي. نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچی.
صحیح، ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو وکړو. کوره ودان ور به شو درنو میلمنو ته. استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ دغه مشکل لرو. سره له دې چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وشو، لیکن ولې موږ نشو کولی چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپله په دې برخه کې پانګونه وکړي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بې ساري میوې لري، او که هر ځای ورسیږي نو په ډېره لوړه بیه خرڅیږي. نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې موږ سړې خونې نه لرو، او د بسته بندي لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندي کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې، دا ډېر ګران ورته پرېوځي. او بدبختانه زمونږ دغه د محصولاتو د راټولولو سیزن داسې یو سیزن وي چې بزګر ځتې نو
بله لیکن د ما منظور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي؟ هغوی چې فابریکې لري، په نورو برخو کې لري، ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کې، نو پخپله کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او پخپله صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 3000 ټنو سړخونه جوړه کړې، خو اوس غیر فعال ده، او تقریبا کم 2 لک ډالر هم په مصرف پر اوس هم غیر فعال ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشتون و، ځکه دغه سړخونه په برق باندې چلیږي، او که چیرې موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران پریوزي، او موږ نسو کولای چې دا مونږ یو کال دوی کې پیاز د توکي ور واچوله، ولې تاوان هم وکړ په ډیزل باندې نه کېده. او منظم برق، تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او که چیرې برق نه وي، که چیرې یو 2 ساعت لپاره هم برق قطع کیږي، نو ټول محصولات خرابیږي، او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سړخونه چلیږي چا باید هغه حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي، او اوتومات باید خپل حرارت وساتي. نو دې لواجه یوازینی غټ مشکل د برق ده، چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیری شتمن کسان هم زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. او چا چې سرمایه ګذاري هم کړې ده، له ستونزو سره مخ شوی دی اته توانونه وروختی دی، ولی په هر حال د ته کار کول لازم ده، باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دی، لکه برښنا سو، لکه حکومت سو، باید هغه څوک چې په دې عرصه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړل شي، تر څو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او کرا کرا خپل هیواد ځان بساینې باندې بدل کړو. او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات، موږ ترڅو ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي، که چیرې موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپل موږ کو. تاسو موږ تاسو شاهدان یو، موږ مڼې په پاکټ په یو سلو شل روپۍ خرڅېږي او په باغو کې اتیا روپۍ تر سل روپیو، ولی هماغه مڼې چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه، هماغه مڼې موږ خپله همدغه کس چې بیرته اخلي په 500 اخلي یا 600 یا حتی تر 1000 روپۍ یو من اخلي، او دا په داسې حال کې ده چې موږ خپله خرج کړي په سل روپۍ اوسېږي او من موږ بیرته یو کیلو اخلو په 100 روپۍ. نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده، ولی خبره د سړکونو د نشتون ده، سړکونه جوړې شي نو دا مشکل به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. دوه پوښتنې یو ځای در کوم. یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده، که زردالو دي یا هر څه بل دي، څنګه پوه شو چې دا سم دي، یعنی خراب شوي نه دي؟ کله ناکله چنجي کوي، کله کله خوسا کیږي، خرابي شي، یو دي شاید برسيره صحیح او په داخل کې خرابي یو دا مسله. او بل درچه مخکې استاد حبیبی هم اشاره وکړه په نورو هیوادونو کې ډېر میوه او ډېر سبزیانې وچی شي، زموږ خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې نور کوم شان وچ کې چې هم ګټه وکړي، هم له دې اوسني سختو شرایطو کې چې هر څه ګران دي او اقتصاد خراب دی، د دې گزاره هم جوړ کړي؟
لمړی پښتنې دواب کې به دا ویم چې دی وچیدل شاخصونه مشخص دي. کله چې یو محصول وچیږي د هغې د رطوبت اندازه مهمه ده، یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي، د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي، ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت، یعنی د اوبو کچه د محصول، که هغه زردالو دي که هغه انګور دي، د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي. دا یو مسله ده. او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي، د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو، انګور او دا محصولات، معمولا د وچیدلو په وخت کې د دې خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، ځکه چې هغه محیط د فنګس یا د امراض رشد ته برابر نه وي، نو د خوسا کیدلو خطر کم دی. او دومه مسله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي، په افغانستان کې کم. یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبالت دي، او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده، یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري، او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کیږي. په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بېلابېلې طریقې اوس دي، د هغې نه باید استفاده وشي. مثلا د خربوزې او د مڼو او د نورو ځینې محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله، په افغانستان کې اگر چې خربوزې ته یو حده وچیږي، ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې آزماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي. په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کی، د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغه کې محصول اچول کیږي د یو مدت لپاره، چې د چاکلیټ غوندې یو محصول دی، هغه لاس ترسی. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچوي محصول دی د تخنیک دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي یا په مقابل کې اوبه او واسي کله چې غلظت قندونو پکې ډیر شي هغه خپل د میکروب په مقابل کې مقاوم کی ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کولای. نو دغه څه طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل یا د ځین تجارتي تونل ډرایر یا تونل ډرایر چې دی داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی
بله سپ
چې دا یو استفاده وشي ځنه
ډیر مننه استاد سلامت حسین نور نو د خبرونه وخت هم دومره پایته ورسید له پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
Mera mast mast ke ki sadu mera مست مست کے کسا دو میرا مست مست کے